پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهي د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجملاند میر احمد صافی په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو د جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د افغانستان د سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې غونډې او سفرونه بې نتیجې و، خو د امریکا ځانګړي استازي وروستي سفرونه باید یو څه اغېزمنتیا ثابته کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په کورنیو او نړیوالو خبرونو باندې زما همکاري فریبا ظاهر کار کړی دی، دی به تفصیل در واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلی. او په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. ولسمشر غنی نن په مزار شریف ښار کې د بلخ له ولسوالانو، دیني عالمانو، سوداګرو او نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. ښاغلی غنی د دغو چارواکو سره د وینا پر مهال د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه وویل:
طرحه‌ای ناقص و غیر عملی، مثل از اینکه بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک ندهند و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي جنرالانو او د ولسمشر غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلې دی. ولسمشر غنی تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کنفرانس کې وویل چې بهرنیو قراردادیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د مخالفتونو داسې مال راپورته کېږي چې د بلاک واټر کمپنۍ مشر اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو په اړه یو ځل بیا خپله طرحه وړاندې کړې ده. بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر چې د جمعې پر ورځ پیل شو د 2 ورځو لپاره دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو ښکېلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې و، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څه اغېزمنتیا ثابته کړي. ښاغلی صدیقي وایي
حال زل چې دوی جلسې درلود یا لري یا یې نیسي، نو د دې نه موږ ولس ډېر خسته سوی. نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزاد ډېر قوي صلاحیت عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې، نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړېږي هغه سفرونه چې، او دوی لپاره دا مهم ده چې دوی خپل اعتماد باید وساتي.
د افغانستان د سولې علي شورا بیا پاکستان، افغانستان، متحده عربی امارات، سعودي عربستان او قطر ته د زلمی خلیلزاد سفرونه د سولې خبرو د عملی پایل لپاره ګټه ورګنی. راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د شغلی خلیلزاد دغه لاسورتنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو اړخونو سره د سولې خبرې دي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ سي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحده عربی اماراتو په شارجه کې پایل سوې. د پایل لوبه د پکتیا زمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ و چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د 3 منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی سو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې 5 لوبډلې ګډون لري چې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پړانګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. سمر جغل ازادي راديو اوري پا پاکستان کې بدا اپوزيشن مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرولسي د شهباز شریف د نیولو امر پرون خبر سو شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف اورور دی د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلې تور ردوي او ادای یو سیاسي حرکت بلل دی د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنه ولاړ دی شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپیک له نورو غړو څخه غوښتي چې کچیر د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سو دوی دې کمبود پوره کړي شهزاده محمد بلومبرګ ته په مرکه کې چې پرون خبره سو څرګنده کړه کدا سی وسو موږ دې ته چمتو یو چې د ایران د تیلو د صادراتو ټوله برخه کمبود پوره کړو د سعودي عربستان ولې احد زیاته کړې چې اوپک هیوادو په روسیو کې د ورځې 1.5 میلیونه بلر تیل زیات صادر کړی دی او حال دا چې داسې اندېښنې شته چې پر ایران باندې بندیزونو سره د دې نیمایي یعنی اوله کبیره تیل کم سي پر ایران باندې دغه بندیزونه د نومبر 15 پیل سي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایرانی زینب سکانوان اعدام وغنده دا د خپل میړه په قتل اعدام سو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پر نوویل سکانوان ټینګر کوي چې دا مجبور سو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني د خبرونو پای
دوستانو تاسو مغغلا ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو دا افغانستان د مشرانو د جرګې یو چارواکي هله څرګنده کړې ده چې پاکستان افغانستان او نور خلکو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه به د سولې په برخه کې بریال لزان سره ولري پر دې موضوع په ریپورت سربیره د زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي ټاکل شوی د ورستیو سفرونو د قسمتیا په اړه د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکم لرو د سعودي ولیعهد ویل امریکا سره خپل هغه ژمنه عملی کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړی ده دا موضوع هم په یو ریپورت کې سیړو کې وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو د زهرو کاروان چې د نشې موادو پر ضد د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام دی هم په دې خبرونه کې خبريږي د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د افغانستان د سولې په اړه پاکستان افغانستان او نورو خلکو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره ورستۍ هلي ژوندۍ ساتلې د جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل د افغان سولې لپاره د وړاندې ډېرې غونډې او سفرونه بې نتیجې و خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي څه اغېزمنتیا ثابته کړي د افغانستان د سولې عالي شورا بیا پاکستان افغانستان متحده عربي امارات سعودي عربستان او قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې د خبرو د عملی پایل لپاره ګټور یوسف خان زدران د کابل پاسټډیو کې دی او نور تفصیل لدا ورو
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته ورسیږي خو له دغه سفر سره هم مهاله په افغانستان کې باورونه دا دي چې دا سفر او ناس تلکه د تیر په سیر یوازې خبرې نه بلکې د امریکا ځانګړی جدیت ولري د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې هڅو ته تر ډیره د شک په سترګه کتل کیږي خو د پوینا دا چې دا سفر د افغانستان په موضوع کې ټولو خلکو هیوادونو ته یو ځای پلان شوی تمه ده چې د سولې په اړه ورستۍ هلې بیا راژوندۍ کړي
دا ونه ورست دغه د غونډې نه دغه حالې زرې چې دوی جلسې درلود یا لري یا یې نسی نو د دې نه ایمون ولست ډیر خسته شوی نو غوښتنه مو دوی نه کړه چې دوی زلمی خلیزاد هغه قوي صلاحات عمر کې د خلیزاد ملاتړ مو کې نه دا چې یوازې دا اجلاس جوړیږي هغه سفرونه چې او دوی لپاره دا مهمه چې دی خپل اعتماد باید وساتي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ځینو کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ ویل د افغانستان د سولې بهیر د جاج اخیستلو لپاره یې ځانګړی استازی کابل، اسلام آباد، ریاد، کویټ او دوبۍ ته سفرونه کوي. ویل شوي چې د ده دا سفر لس ورځې په بر کې نیسي. خو د امریکا لخوا د سولې له هڅو سره یو ځای د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې دا هر څه باید د افغانانو سره په همغږۍ ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د امریکا په تیره هم د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې لپاره روانې هڅې د دوی سره په همکارۍ ګڼي. وایي چې دا هڅې د سولې خبرو د عملي پیل لپاره د زمینو د برابرولو لپاره ترسره کیږي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د کارونه چې اوس کېږي د مشترک طرز په درلودلو سره د کارونه انجام کېږي. بیره د شکه مونږ اړتیا لرو چې هغوی مونږ سره د سولې د پروسې تصفیه کولو په بخش کې مرسته وکړي.
ښاغلی طاهری وایي د طالبان او حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره فضا رامنځته شوې او دوی هیله مند دي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر به عملي اقداماتو ته لار هواره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یوسف خان زدرانو چې ویلې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت ویلې د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نور خپلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې ده. بلخوا د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د افغان سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د خلیلزاد د لس ورځنی سفر خورا زیات اهمیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیوادونه چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر په پلان کې شامل دي د افغانستان په وضعیت کې ښکیل دي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په اثر کې پوښتلې چې په اوسني وخت کې د هغه دغه سفر ته په کوم نظر کتل کېدای شي.
یو په افغانستان کې د حالاتو چارج دی او هغه سپینې ماڼۍ ته ورکول دي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې د افریقا د دریځ واضح وضاحت دی او په عین وخت کې د صلح د راتګ مسله ده. د سولې په مسله کې د مذاکراتو پیل دی، مخالف اړخونو ته قناعت ورکول دي او هغه واړه خنډونه چې د مذاکراتو په پیل پروسه کې شته دي د هغې رفع کول دي. زمنم چې دا باید بین الافغاني بحث وي، د افغانستان حکومت او طالبان باید سره بحث وکړي، ولې امریکا له دغه مسلې مستثنا نه شي پاتې کېدلی. ځکه نو خلیلزاد راځي او دغه ماموریت پر مخ باندې وړي. دا چې د افغانستان د جګړې مسله یوازې د افغانستان پر سرحداتو پورې محدود نه پاتې کیږي او موږ په اوسنیو حالاتو کې د نیابتي جګړو خبره کوو یا د سیاسي رقابتونو خبره کوو.
نو خادم صاحب، د دغه کار لپاره لازم و چې دغه ټول هیوادونو یعنی پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي.
د کومو هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کومو هیوادونو چې خلیلزاد سفر کوي، دا په خپل ذات کې د هغه ابهاماتو، شکوکو او د مسؤلیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ افغانستان کې لري یا د داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري او یا هم د هغه سیاسي بهامت په لحاظ باندې چې د تیرو اتلس کلونو کې د هیوادونو په افغانستان کې عملي کړی دي، د هغوی د رفع کولو د وضاحتونو رامنځته کولو په خاطر باندې کیږي.
خو د پاکستان سره د هغه تیر ته پکتو داسې ویل کیږي چې حساسیتونه موجود دي د خلیلزاد او د پاکستان ترمنځ. له دې وړاندې هم چې هغه پاکستان ته سفر کړی او داسې ښه راغلاس نو ورته ویل شوی، ستاسو په نظر دغه حساسیتونو ته پکتو دا سفر څومره بریالی کېدای شي؟
پاکستان که د خلیلزاد سره به هر اړیکې لري، وسنی خلیلزاد تر پخواني خلیلزاد فرق کوي. هم پاکستان باید د خلیلزاد لپاره نوی تعریف پیدا کړي او هم خلیلزاد باید پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره نوی تعریف پیدا کړي. دغه لپاره ماموریت مهم دی، هغه د سولې د مذاکراتو پیل کول دي، دغه پروسه سری کول دي او په دغه برخه کې چې هر څوک ممید تمامېدای شي، خلیلزاد به د خپل سابقې په درلودلو سره او د خپل حساس ماموریت په درلودلو سره دغه مسؤلیت پر مخ باندې وړي او فکر کوم چې نتایج به ملموس وي او ګټه به افغانستان ته وي.
او نور هیوادونو ته ورته یو پیغام سره ځي، صلاحیت سره لکه کویت، عربستان، څنګه دغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې شامل ګڼل کیږي، ښکیل ګڼل کیږي.
نه یوازې دا چې خلیلزاد د خپل شخصیت په لحاظ باندې، د خپل شالید په لحاظ باندې دغه هیوادونو ته مهم دی، اوسنی ماموریت هم حساس دی او په عین وخت کې دغه هیوادونه چې خلیلزاد سفر کوي د امریکا سره ښې اړیکې لري. نو کله چې موږ سټیټ ټو سټیټ اړیکې یا د هیوادونو ترمنځ اړیکې بحث کوو، د امریکا او دغه هیوادونو فکر کوم چې نه یوازې دا چې خلیلزاد به خپل اهمیت او خپل اهمیت له مخې خلکو سره خبره کوي، بلکې د هیوادونو د ډیپلوماسۍ او سیاسي شالید په لحاظ باندې به هم د هیوادونو د خلیلزاد خبرې ته غوږ دی او بالاخره مناسبه مفاهمه برامنځته کیږي او تعامل او کوارډینیشن به کیږي.
پټوله کې تاسو یې لمنې ورته د نتیجې ډکوي ممکن
لا ول تر اخره د خلیزات سفر ته او داغي ماموریت ته لمندې مو فکر کوم چې پراتونکي وختونه کې په افغانستان د سولې شاهد وي سره دې چې کارکنده او خوندو نشته دی ولې هلي لري زیاتې
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد د ورستیو سفرونو په اړه نظر سرګنداو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او سم مخکې له دینه چې د سعودي عربستان ولیاحت لاغ څرګندونه مخبر کړو چې وایي د تیلو د صادراتو او تولید د زیاتولو په برخه کې د امریکا سره په خپل ژمنه ولاړ دي په مخکې څو اقتصادي خبرونو ته واصل وساله دروري
د افغانستان په شمال کې د دوه قانونو د رئیسټلو تړونونو لاسلیک شول په بدخشان ولایت کې د سروزرو او بلخاب د میسو قانونو رئیسټلو تړونونه د اکتوبر پر 15مه د قانونو پټرولیم وزیر او د بهرنی سنټر لیمټډ شرکت ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبر شوی خبر کې د افغانستان د قانونو د رئیسټلو په برخه کې دغه تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل شوی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر نرګس نهان ویلي چې د خصوصي څنګ او افغان دولت مشارکت سره به ګڼو خلکو ته د کار زمينه برابر شي دغه تړون د لاسلیکولو په مراسمو کې د افغانستان د مالی وزارت سرپرست ډاکټر همایون قیومی او د افغانستان د خار او کور جوړولو پخوانی وزیر سید سادات منصور ندری هم ګډون کړو په پروان ولایت کې د انګورو نه د جوس جوړولو یو کارخانه د پنځشنبه پر ورځ ګټه خستنې ته وسپارل شو دغه ولایت د کرین رئیس کبیر فرزام نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کارخانه د تولید ظرفیت په یو سات کې لستنه ده نو موږ وایي دغه کارخانه د خصوصي سکتور لخوا د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په همکارۍ د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ ده دی وایي دغه کارخانه د جوړولو هدف د داخلي تولیداتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته رسیدل دي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجی وړه 1450 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجی 1450 افغانۍ د وریجو یو درې نیمه بوجی 2050 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1050 افغانۍ د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ او پلورل کیږي او همدارس په شزر سرای کې د زنو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا یو یورو 8 افغانۍ یو انګلیسی پاوند 9 افغانۍ شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اتیا پولا او زر پاکستانی کلدارې 1580 افغانۍ
د سعودي عربستان ولیعهد ویل امریکا سره خپل هغه ژمنه عملی کوي چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړې ده په وروستیو کې په نړۍ کې د تیلو بیې په زیاته پیمانه لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي که څه هم سعودي عربستان وایي د ایران د تیلو پر تولید له بندي سره د خپلو تیلو تولیدات زیات کړي خو د تیلو سوداګر وایي دې کار د تیلو پر بیو کوم تاثیر نه دی کړی په نړۍ کې د تیلو ارزو وروسته لاغې کمه شوه چې د امریکا د بندیزونو له مخې د ایران د تیلو تولید ودرول شو سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي را سره په سټوډیو کې دي سالی صاحب د سعودي عربستان ولیعهد څه ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې امریکا دقیقا څه غوښتنه ورسخه
مننه ان صاحب د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک سازمان له نورو غړو هیوادونو کړي و دا و چې د ایران او د ایران د تیلو ارزه بندي جمهور یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د ارزه داد ورکوم زاده سلمان ویلی چې اوپک سازمان په ورستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 500,000 بیرل ته ورسره واده د ایران د تیلو د درول سو تولیداتو دوه برابر شي د ایران لخوا په ورځ کې د ولکه بیرل تیلو تولید دغه هواد د تیلو پر سکتور د امریکا د هغو بندیزونو لمخې کم سو چې په پام کې د راتلونکو میلادي میاشتې ملیسی د سعودي عربستان شاهزاده ویلی چې په ورستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیرل تیل صادرو موږ خپل کار کړی خو لدی مسلې سره د امریکا ولسمچر ډونالد ترامپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یو پک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي د شغلې ترامپ ادارې ژمنه کړې و چې د ایران د تیلو ټول صادرات به انصایب بندوي
دا راته وایي چې سعودي عربستان چې وایي د ایران د هر بیرل تیلو په بدل کې به دوه بیرل تولید کړي د نړۍ په مارکیټونو کې تاثیرات ښکاري
د تیلو د تولید زیاتیدل ونه توانیدل روانه اونۍ د برنډ په نوم د اوما تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دغو تیلو د یوه بیرل بایه شپږ اتیا ډالرو ته ورسېده چې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو تجاران وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شی ونه کړی سي. هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان والی احد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې لس میلیونه اول کبیراله تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د ده په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دغې اندازې په ورځ کې دیارلس لکه بیراله نور تولید هم ورزیاتولی سي.
ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. دوستانو و موریدل چې د سعودي عربستان ولیعهد ویل امریکا سره په خپله هغه ژمنه ولاړ دی چې د نړۍ د تیلو د تولید د زیاتولو په برخه کې کړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
خو سم بیرته کابل ته ځو. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره په افغانستان کې د روانه جګړې د بیلابیلو آبادو په اړه بحثونه کړي او د هغې کورنیو او بهرنیو لاملونو ته کتنه کړې. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې یو اساسي علت د سیمې د هیوادونو لاسوهنه ده. ورځپاڼې وړاندې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د غړو په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه نیابتي بڼه لري او پاکستان، ایران او روسیه د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې مداخله کوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو د قومندان په حواله لیکلی دی چې امنیتي ستونزې زیاتې دي او روانه جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. ورځپاڼه کاږي چې د افغانستان په شمال کې د روسیې نفوذ مخ په زیاتېدو دی او امریکا لاس په کار شوی سو د روسیې د نفوذ د پیاوړتیا مخنیوی وکړي. دنیا ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د ناامنیو او جګړې د دوام لامل د افغان حکومت او امریکا ناسم سیاستونه بللي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب هم ګرځېدلې. ورځپاڼه لیکي چې جنگ د ستونزو حل لاره نه ده بلکې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې او ځورونې سبب ګرځي چې دا پخپله بیا د جګړې د دوام اسباب برابروي. ورځپاڼه وړاندې پر افغان حکومت او امریکا غږ کړی دی چې د جګړې ستراتیژي پر ځای دی د سولې ستراتیژي غوره کړي سو د ستونزو د حل لپاره عملي لارې پیدا او افغان ولس له دغه ناوړه حالت څخه وژغورل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو اساسي لامل د پاکستان لاسوهنه او له ترهګرو ډلو د اسلام آباد ملاتړ ښودلی. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هغو څرګندونو سخت انتقاد کړی دی چې ویلی دی د افغانستان د کمزورې حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د سیاسي اختلافاتو لپاره د پاکستان ګرم بلل بې انصافي ده. هیواد لیکي چې د اسلام آباد د مداخلې او ناسم سیاست له کبله د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په خلاف روانه جګړه اوږده شوې او دروند لګښت پرې راغلی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې اسلام آباد اوس له روسیې سره لاس یو کړی سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هم له ناکامۍ سره مخ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي کړیو سیاستونه تل د ګاونډیو هیوادونو د ملي ګټو په خلاف پاتې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا پر اسلام آباد جدي فشار وانهچوي نو لرې نه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې د هیوادونو او له هغې ورآخوا نړۍ امنیت هم وګواښوي. ورځپاڼه لیکلې ده چې د تروریزم له شره د خلاصون یوازنۍ لار په پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پر استخباراتي دستګاه د فشارونو زیاتول دي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه مو اوریده. د کونړ دانګا ملسوالۍ د ډیورن کرخې سره نږدې پرته د لتیرو اتو کلو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي او تیر دوه کاله پکې څو ځله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې. زموږ همکار روح الله انوري دانګام ته تللی او پاړې ریپورت لري.
د کونړ دانګا ملسوالۍ چې تیر دوه کاله پکې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ غنی جګړې شوي او اته کال کېږي چې پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې لامل غنو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو او کلیو پرې خودو ته اړ شوې دي. عبدالغفار چې په تیرو جنگونو کې خپل خې په خال لاس ورکړي وای جنگ د بدبختیو او وژنو نوم دی او سول د امن او ژوند نوم دی. نو زکه دوی له جنگونو نفرت او سولې سره مینه لري.
سوله د یو شعر چې په سوله کې اسلام تازه کیږي، مسلمانان آزاد وګرځي، منځو کې روژه ونیسي، زکات ورکړي، خپل حلال مزدوري وکړي، سوله دا د پاره ښه ده. دز دز جنگ جګړه دا د مسلمانانو لپاره ناقلاری ده.
عبدالغفار وای ک سوله وای او جنگ نه وای، اوس به دواړه پخې جوړي وای، د امسا په ځای به په خپل پخو ګرځیده.
ما دې پخې ته وګوره، دا چې سوله وای ما په خولې ده لا نه لیدل، لا په دې ډنګو نه ګرځیدم، دا په خزمانه په جنگ کې دیدل ټوک مشتل پرسی والے. جنگ ناقلاری ده، ماشومان له تکلیف دي، زناور له تکلیف دي، مالون له تکلیف دي، خزونر له تکلیف دي.
د دانګام مسیدون کې وای تیر دو کالې د جنگونو په وجه په سور اور کې تیر کړي، ل بچوي خونځي ل دوی جماعتونه او کاروبارونه پاتې وو، جنگ ډیر زور ولیدي.
نو می شیر خان د دانګام د ولسوالۍ مسیدون کې تر سو لازمنګ او ستاسو د پاره خړډي رضیت د غد موخي مرزه کې یا من راشي او زمنګ او ستاسو ورونه او بچي نه منتقاده پمن کې راشي او ور سړی خپل کاروبار ته وزي او امن خشه دی او زکه جر سړی خپل په کاروبار باندې مصروف شي. بیا منی زمنګ د پاره خشه د زکه جدا تیر و خراله نو زمنګ عمل ته سره رقم طلبات ورسول او څو نکړی را به زیکلی.
د دانګام اوسیدونکو له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور له جنگ جګړو او وروروجنې لاس واخلي او د دې هیواد د آبادی او افغانانو د سوکالۍ د پاره دی یو موټی شي.
زمونږ غلام سخی دی د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ ما د افغانستان تم طالبان چې زمونږ ورونه دي دا غو سره خبرې اتلې ټول پټار دي او په خبرو باندې سره یو چی دي په جنگ جوړو نه یو چی دي چې هغه سره خبرې وشي او په اسلامي څوکړ ته ستینی او د نږدې نه واسه بدغه باندې یو والي چی دي جنگ جوړې نه یو والي نه جوړیږي چې جنگ راځي خو او جدایی راولي.
د دانګام اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې د افغانستان په داخله او بهر کې د افغاني او د اسلامي نړۍ د نورو دینی عالمانو لخوا د رواني جګړې د حراموالي او بندولو لپاره غني غونډې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کما جیرونو د نوی شارک نمی تاسو سره اړیکه نیولې ده. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تلو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه دې ته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خم کم نو لس مشر شربانی می غوښتنم دا دا چې په هیواد کې د څوار لسم پاسه خون کوله پاره دی د لسان زمينه برابر کړی تر څو په ټول هیواد کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د کندهار ولایت د شولي کور د ولسوالۍ خبر قانون نو وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. د غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او د اعلان خبر کې ان شاء الله په واکسین سره به تداوی وسی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدلای شي. که انټرنیټ لري هم بیا نو جهار شيری نه وځدا چې زموږ د ویپاڼه لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل لکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. زموږ د ویپاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ایا هر جنیه او شیان مو لیا دوزی؟ که چیرې داسې نو ګوګل یو نوی اپلیکیشن لا همداسې خلکو لپاره جوړی او تقریبا کارونه بشپړ دي. اسمت ساروان مو په اړه نور تفصیل دروري.
ګوګل معلولو او هرجنو سره د مرستې لپاره یو نوی اپلیکیشن راوست. دا اپلیکیشن چې وایس اکسس نومیږي په ژغ د اندروید ټابلیټونه او موبایلونه کنټرولوي. د وایس اکس ازمیشتي ورژن چې اوس یوازې په اندروید سیستم لرونکو الکترونیکي وسایلو کې کار کوي څو کاله پخوا راوتلی وو، خو په دې پروګرام کې د اساسي تغیراتو له راوړلو وروسته ټول ورڅخه اوس کار اخیستلی شي. که څه هم تر دې پخوا ځینو اندرویدي ټابلیټونو او موبایلونو په ژغ کار کاوه، یعنی بې له دې چې کومه تڼۍ یې ټینګه کړې ستاسو په ژغ چلیده. وایس اکسس له ټولو اندرویدي پروګرامونو سره جوړ راځي او د خبرو او متن د اصلاح لپاره د ګوګل اسیسټنټ په پروګرامر څخه کار اخیستل کېدای شي.
دوستانو اوس هم یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي سي. ولسمشر غنی نن په مزار شریف ښار کې د بلخ له ولسوالانو، دینی علمانو، سوداګرو او نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر چې د جمعې پر ورځ پیل شو د دوه ورځو لپاره دی. تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي جنرالانو او د ولسمشر غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای د افغانستان د سولې په اړه پاکستان، افغانستان او نورو شکیلو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې لپاره وروستۍ هیله ژوندۍ ساتلې ده. د جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره له دې وړاندې ډېرې ناستې او سفرونه بې نتیجې وو، خو دا ځل باید د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څه اغیزمنتیا ثابته کړي. د ښاغلي خلیلزاد دغه لاسرسنی سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه له ټولو خواو سره د سولې خبرې دي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول سي. د شهباز شریف د نیول امر پرون خبر شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند په شهباز شریف دغه تور رد کړی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد وایي د تیلو د صادراتو په برخه کې له امریکا سره پر خپل ژمنه ولاړ دی. شهزاده محمد بن سلمان له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې امریکا له سعودي عربستان او د اوپک له نورو غړو څخه غوښتي دي که چیرې د ایران د تیلو صادرات د بندیزونو له امله کم سو، دوی دې کمبود پوره کړي.
دوستانو یو ور بیا مو هرکلی کوو. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. راځو ونیس پروګرام ته. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په ضد مبارزې ځانګړی پروګرام دی وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سش کال د کوکنارو د کښت اړول په خپل لمړیتوبونو کې نه و شامل کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوي ورکړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبرپاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې له معینیت سره د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاو مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوي به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا ازادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوه یې ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي چې په سلګونو نشه یي ګولۍ هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتلې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتلې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دي نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 30 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطانکوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د نشئی توکو نړیواله مافیا هم په دې کلاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي دا تجارانه او بیا د ښکان ته پیسې ورکې ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري.
چنه د پکور کاله را پرېږدي نه لوشي را پرېږدي نه لرګي را پرېږدي نو موږ دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري نه مو والی نه اوري اوس موږ پر چا وژاړو چاته ورسو چاته ووایو.
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې کچیرته محتاج په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مین راسپیره کوي
مطلب ترازو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې په روان کال کې تر 2 لک هکټار ډېر مځکو کې کوکنار کرل سوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمې یوازې په هلمند ولایت کې کرل سوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسی کال کې تر 200,000 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامني، بېوزلي، کاري فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. ښاغلی احمدي وایي په سلو کې درونی وی کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
دا
در سال پیش روی بر اساس آمارای ابتدایی ما بیشتر از
زموږ د لومړنی سروې لمخي پر روان کال کې تر 200,000 هکتار ډیر زمکو کې کوکنار کرل شوی دی. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتلبه د کوکنارو د کخ په کمواله کې ښه فیصدی لرو. پر روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 100,000 هکتار زمکو او کندهار ولایت کې تر 300,000 هکتار زمکو کوکنار کرل شوی دی. پر روان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپل خوخه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډیر دلایل لري، لکه بې وزلي، لوږه، د داسې بانکونو نشټوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي، او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره پر روان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سخت کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4,815 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندیږي چې ټاکل شوي هدف ته نه دي رسیدلي. سیاسي کارپوه محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونسوی کولای چې بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کلاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا د خان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمينه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. نشي توکو په ستراتیژي کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشي توکو د ستراتیژي او تطبیق د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسی کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر شوی ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګیزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل شي او دغه ډول هڅه وشي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږکال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د محتاجینو د کورنۍ حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یو شمیر مېرمنې وایي چې میړونه یې له دې څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
پاورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژدي کسانو میرمنې وای خوندانو یې ژوند ورته تریخ کړي او اړې دي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه میرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی، ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغوني اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، وایي چې خاوند او زوی دواړه په نشي توکو روژدي سوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نه سوې کولی، وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دیور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې فکر وکړي، ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي.
پانشی تو کروش دی کسانو دا غلطه یوازی دا تمنا جون ندی تریخ کردی، بلکی دا زرمینی او گلسکی جون دی هم مور تریخ کردی او لجون کولو بیزاره کردی. دا دی هم دا غاصلی نمونه ندی، دی هم ازادی را روی تا داسی ویل
په دغه نشه باندې اختری چې نه په کور کې کالی را پرېږدي، نه لوښی را پرېږدي، نه لرګی را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري، نه مو والی نه راوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو؟
زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېږدي، زما د پښو څپلې د ساکیانو په کور کې پرتې دي، راسولې دي وروره. د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولې دی. موږ خپل په عیال پسې آریانې، څلور اولاد مې دي. بالا په دغه عیال پسې زه آریانې، زه د بل مزدوري کوم، د بل کالي پرې هم خپل عیال پسې د ستنې کار کوم، مزدوري کوم، دا د ستنې ټکان کار هم خپل عیال په چلومه. سړی مې پوډرې دی، عمه دی، بالا خپل روین کار دی.
ته دغه مېرمنو غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي، یعنی دغل تجدید نشی توکو د فیر او پلور مرکزونه لمنځه ویسي او په نشی توکو د روج د کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دا غری والی ته مریضه کړي، د مشرانو ته مې کړي، د کومندان ته مې کړي، د والی ته مې کړي، زما ناره نه دا اوریدل سوی. نو زه څنګه وکم د دې سره؟ دا غدم زده د حکومت ته صدا غوښتنه کوي چې دا ساکیان دي باندې د حکومت یو نسې، حکومت یې بوزي به یو ورځ یې کښېنه، یلته 5000 یو لک روپۍ جوار کې بیرته راایلا. نو زموږ دا غیله ده چې دا ساکیان دي باندې، دا غروین دي باندې، روینانو ته د شپخانې جوړ کې، روینان دي په شپخانو کې کښېنه، ساکیان دي مخستې واسي ما بس کې کښېنه. یا
او ما څنګه زموږ راغ دی وارز نه نارا دی واري دا چاته چې دا روینان ورکی
دا فدا سیال کې چې لدی وران دی. هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په عامه کې او دولت په مخنیوي کې فاته راغلی دی. د نشي توکو پر ضد مبارزې مسولین بیا ژمنه کوي چې ډیر ژر به د غلطه د متادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسول جمعه خان بشری د میرمنو دغه خبرې مني، خو وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغه هم پر راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړي.
او زه خپل په دې باره کې یو ادوار کابل ته تللم، هلته مې د نشي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی، د مهم صاحبانو سره. بیا مې خپله شخصا د سیاتامي د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامي وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي، اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې، ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي، او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې، یعنی په نوي کال کې چې تقریبا درې میاشتې نور پاتې ده، ولزه به حتمان روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز، یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو لمخې د محل په روزګان ولایت کې شاوخه 15000 شزینه او نارینه کسان په نشي تو کوروش چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسولین کسه هم په دې اړه خبري شي، خو وایي چې د غلطه د نشي تو کو د لمنځړول لپاره کلق هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمد زیا ازادي راډیو ته ویل چې دی به هیڅ کله هیچاته اجازه ورنه کړي چې د نشي توکو پیر او پلور وکړي او یا هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم د خويندې سیده مشکلات لري یا شکایت کړي د تاسو ته، زه د دوی نه ارزومند یم، د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع، او د ما پولیس سره شریک کړي، د ما د ښاری او زی سره شریک کړي. سل په سل تاسو ته زیک میلان ورکوم چې په دې اکل باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټول سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د سیمایز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندیښنه شي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د متادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس په متادینو سره پر لومړنۍ مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې متادین د روغ انسانانو په پرتله د ناروغي په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنۍ مرستې ته ډېر ضرورت لري. دا چې محتاجینو ته په کوم حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، او له ښځینه محتاجینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي، په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له محتاجینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنۍ مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولای شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بیلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پچکاری لاله مخدره مواد استعمالی کیدای شي دوی بعضی داسې ستونزو وکړيږي چې هغه زرق له ساحره منسوي دي. بعضی ناروغي بلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډیر زیات جلدی ناروغي چې په اسانۍ له یو انسان بل انسان ته انتقالي هغه په دې کې زیات دي. له جنسي لارې انتقالیدونکو ناروغي په دې کې زیات دي او بعضی ډیر خطرناک ناروغي لکه بی او سی هپاتیت یا تور زیړای او بلاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه هغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوامه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیه له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای شي، په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایی مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی سي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو، بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
معتادین په کومو حالاتو کې لومړنیو مرستو ته ډیر ضرورت لري؟
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات دوز په لږ وخت کې استعمال کی، دغه حالات ته اوور دوز وایي. کچیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي، د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی. د بیلګې په توګه د هیروینو په استعمالونکو کې کیدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي، او بالاخره دماغ او د حیاتي مراکزو د اکسیجن رسیدل او د هغو د فعالیت د کمښت سبب شي. په بعضي حالاتو کې کیدای شي ناروغ استفراغ، خوابدۍ او ډیره شدیده خوله او نارامي او لرزه، بعضي اختلاجات. نو په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي، او د دې ترڅنګ کیدای شي په دوه درېو څلورو ورځو کې یوه هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضي عاجل اعراض یا بعضي عاجل مشکلات پیدا شي. د بیلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کیدای شي د زکام په څیر ناروغي را پیدا شي، شدیده تبه ورته پیدا شي، عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي، استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کیدای شي ناروغ خپل ډیر مایعات ځای کې بالاخره ټولو ته پکار ده چې که چیرته معتاد په دغسې حالت کې ویني هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي. ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د احتیاط له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډیرې زیاتې دي. د ژمي په موسم کې د یخ له کبله، د سرپناه د نه درلودلو له کبله، د ژوند له لاسه ورکولو پیښې ډیرې زیاتې دي. په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو، د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه سي، طبي پرسونل لخوا تداوي نه سي، خپل ژوند له لاسه ورکي، نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند ته وژغورلی شي.
له ښځو معتادینو سره په تیره بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي؟
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري. تر هر څه مهمه هغوی کافي تغذیه ته ضرورت لري. په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کیږي، دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي.
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو؟
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو. اول هغه کسان چې دغه میندې او پلرونه هم معتادین دي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې له یوې معتادې مور زیږي او له زیږون سره سم او یا تر زیږون وروسته په هغو کې بعضې خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو له پریښودلو سره ارتباط لري. دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې معتاد شوي، کیدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسېدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحي مراکزو ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کیدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات وي، د دې ترڅنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کېږي هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چیرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کېږي هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کیږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خو زما د نوې توپ زر دي.
د نوې توپ دې کنه سپین زر توپ ما در ته اخیستې دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس بې خلاص کړم.
پخوا لا ښه وې، کار ته بتلې. کله چې په دې غم لړلو پوډر وخته شوې هیڅ کار نه کوې. ځوانې ولاړ شه کار وکړه.
منه نظرې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږې خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یوه هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړ. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دا هم خرڅې یا؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې. زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مداواله. خدای مې دې درڅخه خلاص کړي. تر دې پوډرې میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره وروره لږ خیر خوراکه، وړه ماشومان را په غاړه دي، غریب یم، په کور کې ډوډۍ نه لرم.
بشیره، دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده؟
یار اکبر، ته هم عجیب سړی، بازار له سوالګرو ډک دی، ته څه پوښوې چې دا د سرور خزه ده؟
ته دا ماشوم ته وګوره، دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته.
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه، کېدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي.
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هېرېږي. کینه منی راشه چې پختنه زینو کو خوري.
څه وای وروره؟
ته دې سرور خزانه؟
کوم سرور؟
هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نان وای درلوده. ډیر غیرتی او ملما پاله سړی وو.
هو زه سرور خزایم.
و خوري سرور چیرې دی چې تسوال کوي؟
هغه اوس پوره دی شوی دی، کار خو نه کوي. د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل.
دا څه وای سرور پوره دی شوی دی؟
هو پوره دی شوی دی.
نو چې پوره دی شوی نو اوس چیرې دی؟
خو کله کله به کور ته راته، کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي. بخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی.
اوف 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 اوف، بیچاره څومره خواري کا خو غیرتی سړی وو.
بس دا غم لړلی نشي چې شروع کړي. کار دې نه پاتې شو ته په نشو نه وای اخته شوی او خپل کار یې کولای ما به ولې په دې ځوانه ځوانه سوال کولای
ګور اکبر وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نشته اوس دغه زرګون ورکه کوری هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تل خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاجی اوساته
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه لا ازادي راډیو